السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چه آرام او خورز مو پیل کړی وی تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته راولم زه رضوان مرادم د نیم سات خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خوست پرونی برید پر ولسواکۍ د خلکو د باور او د انتخاباتو په ملي پروسه کې د هغوی د ګډون مخه نشینی ولای په کابل او د هیواد په نورو برخو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ خو اول د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه وکړه چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به کار وکړي او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وته خو د ډزو له امله ټپي شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به ټول توان په کار واچوي څو د تختول شوي انجنیران او راخوشي شي او امنیت یې وساتل شي د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجنیرانو شمیر 15 تنه ښیي خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجنیرانو شمیر 8 تنه یاد کړی دی د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجنیران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمې شیر سیمې نه وسلوالو طالبانو له موټر ښکته کړي دي او له ځانه سره بیولې دي ښاغلي نعمتی ویل چې تختول شوي کسان په واز غر کلي کې ساتل کیږي او هڅه بوشي چې د قومي مشرانو په وساطت راخوشي شي په کابل کې هند سفارت چارواکو هم رویټرز ته ویلي چې خپلې جدي هڅه کوي څو د هندي انجنیران چې د افغانستان برېښنا شرکت ته کار کوو راخوشي شي د معلوماتو له مخې 150 هندي انجنیران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختی بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی یا یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه خبرې کړې او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړې چې مقابل لوری په افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جاز راکړ
د مالی وزیر اکلیل حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورغلی دی د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین په سر د حمله کوونکو لټون نه پیل کړی دی د کابل د امنیت قومندانې د مطبوعاتو یو مسؤل حشمت الله ستانکزي تایید کړی دی چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی ښاغلي ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ژر به د ښاغلي تنین په سر برید کوونکي ونیسي ویل کېږي چې نعمت الله تنین د بېلابېلو ورځپاڼو او رسنیو لپاره د اداري فساد مخدرو موادو او نورو سیاسي چارو په اړه تحقیقي راپورونه جوړول پر رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ژوبل کړی دی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په یو مرګونی برید کې ژوندی وته خو د ډزو له امله ټپي شوی دی د کورنیو چارو لپاره د دولت وزیر طلال چودري ویل چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د پنجاب په نارووال سیمه کې وشو دا د مسلم لیګ ګوند نورو غړو په پنجاب کې غونډه درلوده احسن اقبال روغتون ته انتقال شوی او وضعیت یې ښه بلل شوی دی رسنیو د پولیسو په حواله ویلي دي چې بریدګر په یو تفنګچې ډزې کړي دي او احسن اقبال یې ژوبل کړی دی برید کوونکی چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک افراطی ډلې غړی پیژندل کیږي. خو د تحریک لبیک ډلې مشر خادم حسین رضوی په احسن اقبال برید خندلی او ویلی دی چې ګوند چاته د وسلې د ګرځولو اجازه نه ده ورکړې. برطانوی او جرمنی لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د برطانیې سفیر کیم ډاروچ پرون ویل هیواد په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات د دې موافقې برخه پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې ده، د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه کمیږي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. اردوغان پرون په استنبول کې د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. په سوریه کې د فرات د سپر او د زیتون په نوم ترکی پوځیانو دوه وار مخکې هم عملیات کړي چې هدف یې کرد ملشي او د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مچاله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په خوست کې پرونه بریت پر ولسوالۍ ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو د باور مخه نشنی ولې پاندې حال کې د خوست والی وای چې وسلوالو ته پلان ورکړ شوی چې خوست نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی د خوست باید خدای مکه نارامه کی دوی دغه دفاع حالی ځلې کی نو د دښمن تیر پلانونه شان کړی دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خبري مجله کې کوو او نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو په ضد د سراسري کمپاین جزئیات هم در سره شریکو. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسلو کې اوري چې انقره وای په سوریه کې بیا د کورت ملشو او د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د خبري مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه اوري.
او دغه سي شروک 200 300 روپے روک کا 200 300 روپے نه کیستی پنا کا ارتس چنی وی مو ته پنا کا جوړی چ روک شپ 100 روپے.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام ترو بچو پوري په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز برید غندلې ده او امنیتي اورګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. ارګماړې په همدې ارتباط پرون مخام اعلان خبره کړه. په خوست کې پرون ماسپخین په یو جماعت کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم په کې روانه وه بمی چاودنه وشوه چې په کې لږ تر لږه ولس کسان وشل شول. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی اورګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یاخوبې جماعت بمی برید شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په دیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي رادیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ولسه پورې رسیږي او زخمیان تر درې دېرش پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه او هغوی ته هدایت او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وري د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبیو پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
و امریتل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د لپاره د نوملیکنې د مرکزونو امنیت تجدید پاملرنه وکړي. د خوست والی وای بیا د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. خاغلی حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبیو په جماعت کې چې پکې ټاکنو ته نوملیکنه هم کېدله چاودنه وشوه. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه سیفی الله ستنگزي د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې د پرونی پیښې وروستي جزئیات ترې پوښتنې دي.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر ولسه پورې رسیدي او زخمیان تر درې دېرشو پورې. ټولو شبخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلی ده شي که چیرې په خوست کې د زخمیانو تداوي محدوده وي او ایجاب د دې کې چې کابل ته انتقال شي نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرلی شي. دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کوو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
خغلی ولی خوست یو ګڼمیشتی ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوئ؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواک ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هیڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیر لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شبخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلی مونږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څار خونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا.
په خوست کې په خوا تر دې مثلا په سره دي سیمو کې حمله شوې وي او د دې لپاره چې ګڼمیشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ البته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله و. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کالې خدای نه خواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست ناارامه کړي او خوست په شکل له اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه خدای مکه ناارامه کړي. دوی دغه لپاره هلې ځلې کوي. نور د دښمن ډېر پلانونه شن کړي دي او په هیڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړی چې خوست ناارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفت انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواک نظام د رامنځته کېدو او د دغه ملي پروسې د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه چې نن دغسې ربوګنوونکې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل مېړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو لپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو تر څو دښمن ونه توانېږي خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
په خوست کې د پرونی چاودنې او د دې ولایت د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه مو د خوست د والی حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو سم غږله ازادي راډیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکیچو پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسیره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کیدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غنی هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د ورستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی هغه کسان چې د برتانیا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاوند مالیه څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتنوي ځواکونو ترجمان وو او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر وو خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی افغان پولیس د دې ورټیا نه لري چې ځانوژن کې لرواني پلوه وپیژني. د ویس احمد برمک په وینا 50 پسلو کې افغان پولیس به سیواد دی او په دې اړه باید د وزارت په خاني چارواکي جواب وي. بل خو یو شمیر افغان سناتوران بیا امنیتی بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. په دې اړه جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پر پورت کې ورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حملې کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50 پسلو کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسې پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نشم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسې 50 پسلو کې پولیس بې سواده دي. د کورنۍ چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی وو، خو دغه امنیتي مسؤل په سری غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې حال مشرانو جرګې ته استجواب سوي چې په دې ورسته کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پا پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حمله زیاتې سوې دي. په دې وروستیو دوه ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې نه غړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شاریان هر ورځ د دې حادثو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ اولان په شهادت رسیږي. جناب وزیر صاحب، د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاسره چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قربانی کړی دی په بازار کې خدای واد کې د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچنی مطالم چې د دوم سیم یا درېم سیم مکتب ته ځي د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنۍ چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډېریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
نام روغتیا او پوهنې وزارتونه پرون په ګډه د پولیو د ماشومانو د ګزن په وړاندې سرتاسري کمپاین افتتاح کړ. نام روغتیا وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه افغان ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین نن رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر ډول همکاري وکړي. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت لري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی درالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ منځ وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. ستاسو همکاری اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وتواني ګوچې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلي کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
د سرسري کمپاین په ټول هیواد کې دروان کال د غوې د میشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلي کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته دوه ساسکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګزړن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه وایي په سوریه کې به بیا پوځي عملیات وکړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکو میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. سیفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی د سوریه له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاد کړه. ترکیه دوه ور مخکې هم له سوریه سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي.
ترکیه یعنی دونمده سنرلارنه
ته وای ترکیه به د فراد د سپاره او زیتون په عملیاتو نوی عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترګرو سازمانو پاک کړي. په دغه دوه عملیاتو کې د ترګرې لارې چې هڅه کې د لزموک په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي لمه یې وړل شوې.
ټرور کوریدورونو بو حرکتلارمزدا پرامپرچید.
ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاری ساتلی. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په سازمان تړلی چې انقره تروریست بولی. انقره دا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړنی بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پایته ورسیدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنگیالیو ځپل وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال له ټاکلې مودې را دمخه ترسره کوي چې د کارپوهانو په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوهان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنگیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیه د سوریه په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډیره ځپل شوې ده. د سوریه په وکلنه جګړه کې څه باندې څلور لکه کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي، خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړي دي چې د اسد پر خلاف جنګیږي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره افغان حکومت پراخې او جدي هڅې کوي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې د بل خیرات، ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره هڅه کوي. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله ترین پر سر د حمله کون کلټونې پیل کړی دی. پر ترین په د کابل په پنځمه ناحیه کې نامعلومو کسانو حمله کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال پرون په یو مرګونو برید کې ژوندی ووت، خو د ډزو له امله ټپي دی. د برتانیې او جرمني لوړپوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونه وسی. او د ترکیه ولسمشر اردوغان وی د سوریه له سرحدونو سره به یو ځل بیا د کورت وسلوالو او داعش پر ضد عملیات پیل کړي. اوس هم د ژوند رنگونه
نم خیر گل دی پختیا موټر وانه موټر چلو
موټر چلای کری اوس مشکلات را ته وای کله موټر چلای کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې تویلور دی، پسته ولا په هر ځای کې تویلور دی پختیا په طرف کې. او دا غس یې چې روکه 200 درسه ور په روکه کا 200 ور په نور کې ستپ نه ک ارڅ چې نیوی وی موږ ته په نا ک جوړی چې روکه شپیک سور په شپیک سور موږ ته پورس جوړی او سور جوړی زر په جوړی خو دوی ته د جبا خرچه ورکونه جلسن لرو هر څه مکمل نیوی دی پکیج 200 ور په موږ ته خرشاروکه خرشاش ورکوي هغه خود نه کی خبره ده، ظلم خبره ده، زور خبره ده. کنه ورکه استی پورشه ته جوړه کیغه پورشه نیم پنیمه دسی پورشه دی، خو دسی پورشه ته جوړوي څونه پیسې خلی دولت ته تسلیم کی ولا کنده کی سلر به ولي کی چې موږ سلر به جرم ورکه پورشه د شپې کو سورو کی هغه نور ټول جوب تغلا کی دغه ټونګی لاګر نه چوز ان تر پختیا پور تر خوسته پور تبا تبا کړه.
دی پختیا په لاین موټر چلے؟
او دی پختیا په لاین چلو.
سرک څنګه ده؟
سرک خدا سرک بد نه ده، د دې ګردز نه کوته او د خوس په طرف یادی اجازه دلک خراب ده، خرابی ده، خواه خو سابقه غلو جوړ کړی اوس د خدای پاک روح خلق پیدا کی جوړی کی.
سره که موټر چلایته؟
موټر لشتره چلو، ټیلر او لنډی ده چلو.
چی شي پکې وړي وروړي؟
خدغه ورجه وروړو وړو وړو د خوراکي مواد وروړو.
بیا دلته خرڅوي چی کوي؟
نه دلته موږ کریا وروړو د لاګر کې خولي کې وسنګ نشته کی یا کابل کې دغه ځکه خولي کې
یو پیره په څور وروړي.
یو پیره هیڅ کریا کریند 5000 کلوري وروړو، 5000 کلوري جوړ وروړو، هغه دغه ځګی موږ ترافیک او د نور نور په خدای مانه کې بخي موږ ته لازر په نه پات کی او دوی په لار کې ټول غلط ته ویلور دي، ټول غلط. یو په لغه نور غلط دي، بل په پستو ولر ته غلط شي، زیات ظلم دي پستو ولا او ترافیک موږ سره کې غلو ویل یو هیڅ چې لای په روانونه کلا کړی دی، یو ویل ولا غب کړی بچانه
چی درنه وړي دي
پیسې رانه وړي دي موږ ډور وتاي نه شو شپې چې ودا په موږ نه لازر په یو کلدار بل د پیسې ور زر په نه وړي دي. نو د لوګر کې او د لمګي کې بده متکا کړي مشکل دي، لمګي کې زیات مشکل دي.
د سم سوي کوم وخت پیره او هي دي ګټ په ځای د توان ډیر کړی
یو په 200 ولا کو یو په 200 کو لازر په موږ ته بچت پات کې هغه چې موټر ورزو کې یو په 200 موږ نه لوړیش تر به ګور کرون کړي دا چې ټول د غم په فیم ته ورکوي.
اوس هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. شفیجان زادران د خوست له نادر شاکوټ څخه وایي چې چا چې د الله په کور کې مسلمانان په وینو لړل باید دا وایي چې له چا سره مقابله کوي. اجمل مسعودی بیا له پکتیا نه په خپل اس ایم اس کې لیږلی دی چې حکومت باید د بهرنیو کارکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي او په بغلان کې تختول شوي هندي انجینران را خوشی کړي. فضل الرحمن له زابل څخه لیکي چې د ګوزن واکسین هیڅ ډول حرامواله نه لري او خلک باید په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي. حاجی شمس الحق له هلمند نه وایي چې له طالبانو غوښتنه کوي چې د واکسین د پروسې کارکونکو ته زیان ونه رسوي. او سمیع الله حلمی تندر له پکتیا نه وایي چې د جنخیلو او څمکنیو ترمنځ سرک ډیر خراب دی او چارواکي به د دې سرک جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. د نن ورځې دوهمه